قابل قرار دهد که برایشان کمر شکن نباشد.
سلامت باشین.
زنده باشین.
سلامت باشین. زنده باشین که به برنامه تشریف آوردین. تشکر از شما همچنان شنونده عزیز. تا یک ساعت دیگر همکارم اجمل اند با شما است. خدا نگهدار.
ډیر زیات مننه له تاسو او قدرمن ملما څخه دوستانو په یو بل خبرونه کې مهر کله کو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه لرو خو پاید له خبرونو کو. پاکستان یو اربیا چمتواله خو دلته چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا فایل تایم کان برابروي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په نږدې راتلونکو کې افغان کډوالو د ستونزو د حوالې لپاره یوه نړیواله غونډه جوړه کړي. او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د خپل هنګري سیال په ځواب کې ویل چې د کډوالو بحران ټوله اروپا اندېښمنه کړي. بشپړ خبر نو واورئ. ټاکل شوی ده چې په نږدې راتلونکو کې به د افغان کډوالو د ستونزې د هواري لپاره یو نړیواله غونډه جوړه شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یا یو ان ایچ سی آر وایي دا غونډه د اکتوبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په جنوا کې جوړیږي. په کابل کې د یو ان ایچ سی آر ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې په غونډه کې به بهر کې د میشتو افغان کډوالو د راستنېدو او د هغوی د ځای پر ځای کولو لپاره د مرستندویو هیوادونو د مرستې غوښتنه وشي. خغله فرهاد وای د یو ان ایچ سی آر د اجرایی کمیټې په ناسته کې به د افغان کډوالو د هغو د ستنولو او د بیا ځای پر ځای کولو په اړه بحثونه په یوه خاصه غونډه کې د مرستندویو هیوادونو په ګډون ترسره شي. د فرهاد په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ د مرستندویو هیوادونو وخت چې افغان کډوالو ته یو ځل بیا جدي پاملرنه وکړي. پاکستان یو ځل بیا چمتواله خودلې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پایلتا امکان برابروي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته د سفر په درشل کې ازادي رډیو ته وویل چې اسلام آباد د کابل له خوښې سره سم هر راز همکارۍ ته چمتو دی. د سولې خبرې چې د روژې په میاشت کې پیل شوې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته وسندې دي. سرتاج عزیز همداراز د پاکستان پر ضد د افغان چارواکو وروستیو څرګندونو ته د اشارې په ترڅ کې وویل د افغان حکومت تورونو پاکستاني چارواکي اندېښمن کړي او زیاته کړې چې د پاکستان پر ضد د تبلیغاتو مخه باید ونیول شي. ټاکل شوی چې سرتاج عزیز نن په کابل کې د افغانستان سره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د ټولنې اریکا په شپږمه غونډه کې د ګډون ترڅنګ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او نور افغان چارواکو سره هم وګوري. د افغانستان د کډوالو د راستنولو د چارو وزیر پرون د ایران د کورنیو چارو وزیر سره چې کابل ته د ریکا په غونډه کې د ګډون لپاره ورغلی کتلې دي. نوموړي د ایران د کورنیو چارو وزیر سره په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کړي. سید حسین علمی بلخی د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرضا رحمانی فضلي سره چې پرون د ریکا په غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته ورسید په کتنه کې د افغانستان، ایران او د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ ترمنځ د درې اړخیزې موافقې د عملي کېدو پر اړتیا ټینګار کړی. دواړو وزیرانو په ایران کې د ایران غیر قانوني کډوالو ته د استوګنې د قانوني اسنادو د ورکولو په اړه خبرې کړي او پریکړه یې کړې چې دواړه لوري دي دا هغه افغانانو د ثبت او راجستر لپاره چې په ایران کې د استوګنې اسناد نه لري وګړه طرحه برابر کړي. د ایران د پارلمان مشر وایي دی د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د تهران د اټومي موافقې په اړه په پارلمان کې د وکیلانو ترمنځ د تودو بحثونو تمه لري. علي لاریجاني اټکل کوي چې دا بحثونه به حتی تر هغه بحثونو هم تاوده او ډراماتیک وي چې اوسمهال د امریکا په کانګرس کې د ځینو وکیلانو د مخالفت له کبله روان دي. لاریجاني چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو لخوا د پارلمانونو د بشانو په جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې همداراز زیاته کړه چې د دې موافقې د څېړنې په مقصد د ایران پارلمان یا مجلس یوه کمیټه جوړه کړي. د ایران یو جګ پولیس چارواکي پرون خبر اعلان تول دا کمیټه به په راتلونکو څونو کې د دې موافقې په اړه پریکړه وکړي او خای پارلمان په شاوخوا یو میاشت کې رای ورکړي. لاریجاني ویل چې د شخصا د موافقه خګنی خو خبرداري ورکړي چې خای ځین مخالفتونه هم ورسره وشي. لدې مخکې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای خبرداري ورکړي چې د نړۍ قدرتونه دې پر ایران بندیزونه لری کړي او که داسې ونه شي نو اټومي موافقه به هم نه وي. خو د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست ویل بندیزونه به د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د ایران د موافقې له عملي کېدو وروسته لرې کیږي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د خپل هنګري سیال په ځواب کې ویل چې د کډوالو بحران ټوله اروپا اندېښمنه کړې او هیواد به هر هغه کار چې له اخلاقي پلوه ضرور وي ترسره کړي. د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان پرون له دې مخکې ویلي وو چې ټوله اروپا په ویره کې ده ځکه مشران یې نشي کولی د کډوالو بحران حل کړي. اوربان همداراز زیاته کړه چې د کډوالو بحران د جرمني بحران دی نه د ټولې اروپا. انګیلا مرکل د اوربند سرګندونو په جواب کې ویل د هنګری د صدر اعظم دا خبره سمه ده چې باید د اروپا سرحدونه خوندي او کډوال رجستر شي، خو دې زیاته کړه چې دا به د کار پای نه وي. د هنګری صدر اعظم د اندېښنه په داسې حال کې ښیي چې لسی شنبې ورځې راهیسې په پلازمینه بوداپست کې لږ تر لږه 2000 کډوال ګیر پاتې دي. ډېر کډوال غواړي چې جرمني ته ولاړ شي، خو هنګري وایي چې غواړي د اروپایي ټولنې مقررات عملي کړي. د هنګري پولیسو د تېرو ورځو مظاهرو په دوام چې په ترڅ کې کډوال جرمني ته د تلو غوښتنه کوله، د کلیټي په نوم د اورګاډي سټېشن بیا پرانیست، خو د هنګري د اورګاډي اداره وایي د لویدیځو هیوادونو ته مستقیم سفرونه یې ځنډولي. او دوه برتانوي خبر اعلان چې په ترکیه کې په ورانکارو فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي و پرون خوشې شول. جک نراهن او کمرمن فلیپ پندلبوري تیره اونۍ د ترکیې په جنوب ختیځ ښار کې دیار باقر کې ونیول شول. دا دوه خبر اعلان په یوه سیمه کې چې اکثره کوردي ځوانان له امنیتي ځواکونو سره نښتي کوي ونیول شول. ویل کېږي د دې برطانوي خبر اعلانو ژباړونکي محمد اسماعیل رسول چې هغه هم پولیسو نیولی او تر اوسه نه دی خوشي شوی. د دې درېو کسانو نیول د بشري حقونو د مدافع ډلو، رسنیو، متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې له سختو اعتراضونو سره مخ شوي وو. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د کابل د سفر په درشل کې ازادي رادیو ته ویلي چې اسلام آباد د کابل له خوښې سره سم هر راز همکارۍ ته چمتو دی.
روښانه خبره ده چې د سولې د خبرو د پایل په اړه بحثونه به په لومړیتوب کې وي.
دا نوموړي د دې سرګندونو بشپړ ریپورت لرو. همدارنګه به واوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په غور کې د ابتدایي محکمې له لوري د یوې نجلۍ او هلک په عام محضر کې وهل د بشري او اسلامي اصولو خلاف بلل دي. په یو بل ریپورت کې به مو له دې خبر کو چې ملګري ملتونه وایي په اروپا کې د پناه اخیستو لپاره له اسلامي هیوادونو شاوخوا 140 سره کسان په ناقانونه لارو هنګري ته رسیدلي دي. دغلته له یو افغان زلمي سره غږېدلی یو. همدارنګه په اروپا کې د پناه غوښتونکو د بحران په دوام د ترکیې په سواحلو کې د یو ماشوم د مړي موندل کېدو په رسنیو کې پراخ انعکاس کړی دی. دا مسله هم څېړو. که وخت و ځین نور ریپورټونه به هم ولرو. ځوان فکر پروګرام هم له یاده مباسي. پاکستان یو ځل بیا چمتووالی خودلی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پایل ته امکان برابروي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته د سفر په درشل کې ازادي رادیو ته وویل اسلام آباد د کابل له خوښې سره هر راز همکارۍ ته چمتو دی. په دې اړه به نور تفصیل له احمد تکل نه واورو.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار وایي ک افغان حکومت وغوړی هیواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پایل ته امکان برابر کړي. د سولې د خبرو اترو بهیر د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته وزندید. خو سرتاج عزیز افغانستان ته د سفر په درشل کې ازادي رادیو ته وویل اسلام آباد د کابل له خوښې سره سم هر راز همکارۍ ته چمتو دی. روښانه خبره ده چې د سولې د خبرو د پایل په اړه بحثونه به په لومړیتوب کې وي. او د خوشنۍ خبره ده چې د افغانستان د سولې د دوهم پړاو خبرې وځنډېدې، خو د سولې خبرې د افغان حکومت په لیوالتیا پورې تړلې دي. که افغان چارواکي لیوال وي، موږ کولی شو چې امکان ورته برابر کړو، او که دوی بل څه غواړي د هغو په اړه هم بحث کولی شو. د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې رسمي خبرې د روژې په میاشت کې د پاکستان په مری ښار کې پیل شوې. ټاکل شوې و چې د دې خبرو دوهم پړاو د زمري په نهمه نیټه یو ځل بیا د پاکستان په منځګړتوب ترسره شي. خو د خبرو له پیل دوه ورځې مخکې د طالبانو د مشر د مړینې له اعلان سره دا بهیر تر نامعلومې نیټې وځنډېد. د طالبانو لخوا د ملا عمر د مړینې له تایید وروسته په کابل کې د خونړیو حملو لړۍ پیل شوه. د کابل په شاه شهید سیمه او د پولیسو د اکاډمۍ په دروازه کې د چاودنو په ګډون د حملو لسګونه خلک ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل چې اکثر ملکی وګړي وو. افغان چارواکو یو ځل بیا د پاکستان استخباراتي ادارې په دې حملو کې په لاس لرلو تورن یې کړی. له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې سرتاج عزیز وویل چې په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د تبلیغاتو مخه باید ونیول شي. د زیاته کړه پر پاکستان د افغان حکومت تورونو پاکستانی چارواکي نه یوازې اندېښمن کړي، بلکې په کابل کې د پاکستان سفارت یې هم له ګواښ سره مخامخ کړی. په تیرو څو ورځو کې د افغانستان د مشرتابه په بېلابېلو پړیو کې د پاکستان پر ضد څرګندونې وشوې چې په پاکستان کې یې اندېښنې رامنځته کړي او په کابل کې زموږ د سفارت امنیت هم له خطر سره مخامخ کړی. غوره لاره دا ده چې دلایل یې له افغان چارواکو څخه وپوښتو څو د دې ټولو اندېښنو په اړه بحث وشي او موږ وکولای شو چې راتلونکي ته کتنه وکړو. د نواز شریف د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار وویل چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د اعتماد او ډاډ بیا جوړول کابل ته د د سفر اصلي هدفونه دي. سرتاج عزیز دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوې نوموړی له افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د ټولنې یا ریکا د شپږم کانفرانس د دوهمې ورځې په غونډه کې د ګډون لپاره نن کابل ته سفر وکړي او د بهرنیو چارو له وزیر او نورو افغان چارواکو سره وګوري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې له افغان کډوالو سره د مرستو په بهیر کې ستونزې رابرسېره کړې. سیګار په خپل یو نوي ریپورت کې د کډوالو د رسنولو چارو وزارت په بهر کې د ډیر افغان کډوالو د ستونزو د حوالې په یو پروګرام کې په ناغېړې تورن کړی دی. احمد تکلې په اړه تفصیل لري.
دوستانو د تیروتنې له کبله بخنه غواړو. دغه ریپورت اوس نشر ته چمتو نه دی. یو بل ریپورت راخلو هغه دا دی چې ناټو یا په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو لخوا د غوڅ ملاتړ په نوم ماموریت وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو غوره روزنه، تجهیز او مشورې زیات وخت اړتیا لري. امریکایي څلور ستوریز جنرال چې په اروپا کې د ناټو ائتلاف د قومندان په حیث کار کوي د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته ویلي چې طالبان اوس هم د افغانستان لپاره ستر ګواښ دی. په همدې حال کې د ناټو د پوځي مقام د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان همکاري مهمه ګڼي. یوسف خان زدران په دې اړه ریپورت لري.
په داسې حال کې چې افغان ځواکونو تل د جګړو په میدان کې خپله وړتیا ښودلې، خو له دې ټولو سره سره وخت ناوخت د روزنې او تجهیز په اړه بحث هم راپورته شوی. افغان چارواکو چې ډېر ځلې په هوایي، استخباراتو او لوجستیکي برخو کې د مرستې غوښتنه کړې، اوس د افغانستان نه بهر د ناټو یو لوړ پوړی قومندان هم دا مرستې مهمې بولي. د اروپا لپاره د ناټو د عالي ائتلاف قومندان جنرال فیلیپ بریدلوف د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې د افغان ځواکونو په تجهیز ټینګار وکړ، خو یې ویل چې دا کار زیات وخت اړتیا لري. ښاغلی بریدلوف وایي چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د افغان ځواکونو کړنې د ستایلو وړ دي او په دغه هیواد کې د غوڅ ملاتړ ماموریت لا وخت اړتیا لري ترڅو دا چاره لا ښه شي.
څو کاله پخوا پوهېدو، اوس هم پوهېږو او په راتلونکي کې هم باید پوه شو چې موږ په څلورو برخو کې د افغان ځواکونو سره خپلو هڅو ته دوام ورکوو. هوایي وړتیا، استخباراتي، لوجستیکي او په ټولو برخو کې عمومي پاملرنه باید پیاوړې سي.
د نوموړي په وینا افغان ځواکونو تر دې مهاله په یوازې ځان په ښه شان سره د هیواد دفاع کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې افغان ځواکونه د روان میلادي کال د پیل رئیس د طالبانو تر څنګ د اسلامي دولت ډلې په نامه د بلې سخت دریزې ډلې سره په یوازې ځان په جګړه بوخت دي. د ناټو څلور ستوریز دا جنرال اوس هم وسلوال طالبان د اسلامي دولت یا داعش ډلې په پرتله د افغانستان لپاره غټ خطر یادوي. نوموړی وایي طالبان په ټول قوت سره هڅه کوي چې افغان ځواکونه کمزوري کړي او دا هغه څه دي چې دوی پکې ناکام شوي دي. بلخوا په داسې حال کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو په بل شکونه ډېر شي، ښاغلی فیلیپ بریدلوف وایي چې پاکستان باید د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره جدي اقدامات وکړي.
موږ د افغان حکومت د دې هڅو څخه ملاتړ کوو چې پاکستان دې د خط په اوږدو کې پاملرنه ډېره کړي. زما په نظر موږ ټول په دې موافق یو چې د پولو په اوږدو کې د ستونزو ځواب د دواړو هیوادونو ګډې هڅې دي.
نوموړی وایي چې دی د افغانستان وضعیت څاري او په تېره میاشت کې د وسلوالو مخالفینو حملې د کال د نورو میاشتو په پرتله کمې شوې دي. د افغانستان څخه بهر د ناټو دا جنرال داسې وخت د افغانستان په وضعیت غږیږي چې کارپوهان وایي افغانستان خپل وضعیت هله ښه کولی شي چې نړیوال ځواکونه د تجهیز په برخه کې خپلې کړې ژمنې ژر عملي کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
لا یوی اونې زیات وخت شو چې د نړۍ او اسداباد ترمنځ خسیدل لاره د ترافیک پر مختلل شوی. د سیمه اوسیدونکو وایي وسلوالو طالبانو په دې لاره کې دیوالونه وهلي او چاته د تلو راتلو اجازه نه ورکي. د کونړ د امنیه کمانډان بیا وایي چې له سرک څخه د ماینونو او دیوالونو لرې کول لپاره عملیات پیل کړي او څو ورځې وخت به ونیسي چې ټول خندونه له سرک لرې شي. روح الانوري له سیمه نور تفصیل راکړي.
د کونړ د نړۍ او نورستان د کامدیش او برګ مټال ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې لیوي ونې ډېرې ورځې وشو چې د دوی سیمې ته غځېدلې لاره کې وسلوالو مخالفینو دیوالونه جوړ کړي، له غرونو یې غټې تیږې راغورځولي او په سرک کې ماینونه ځای په ځای کړي دي. خو تر اوسه دولت په دې نه دی توانېدلی چې لاره کې پراته خنډونه لرې کړي. د نورستان د کامدیش او برګ مټال ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په خپل سیمه کې هم د لارې په اوږدو کې ډېرې امنیتي ستونزې لري. کله چې له ډېرو مشکلاتو ګاللو وروسته ځانونه د کونړ غازی آباد ته راورسوي، هلته هم وسلوالو مخالفینو له یوې خوا په سرک کې دیوالونه کړي او له بل لوري د غرونو په لوړو څوکو کې وسلې لګولي او چې څوک پر سرک حرکت ته زړه خکړي نو پرې ډزې کوي چې دې کار خلک حیران کړي دي.
خلک ډېر ستونزو سره مخامخ دي، سخت مشکلات دي، مواد هم په خلاصېدلو کې دي او ډېر خلک په تنګ دي، د حالت سخت په تنګ راغلي دي.
دوی وایي پخوا به چې د ناړۍ او اسداباد ترمنځ لاره بنده شوه، دوی به د اړتیا وړ شیان د پاکستان له چترال راوړل. خو څه موده وړاندې چې د ناړۍ په بریکوټ کې د افغان سرحدي پولیسو او پاکستاني او ملیشو په منځ کې جګړه وشوه، له هغه وروسته هغوی هم لاره تړلې ده.
برګ مټال او د کمدیش تر ناړۍ خلک حتی د غازی آباد خلک چې دي دغه مریضان به زیاتره شتال ته بتلل، دروش ته بتلل، پاکستان منطقې ته هلته بتلل که نه تداوی دپاره بتلل. نو شتابان هغه لاره بنده شي، خو خلکو دپاره یو کړاو دی، هغه لاره هم بنده شي او دې خوا ته په داخل کې دغه د غازی آباد لاره دا د ناړۍ لاره دا هم بنده شي. نو خلک خو یارم ستونزو سره مخامخ دي، جړه تر هغه وي خلک څوک اشاره نشته.
د کونړ ولایتي شورا مرستیال حاجی جمال الدین سیار وای د لارې تړل کېدو په وجه ولسی وګړي ستونزو سره مخ دي او د هر سات تیرېدو سره د خوراکي توکو نرخونه لوړیږي.
دا وو ورځې کې تقریبا چې لارې بند ده، د ناړۍ او د غازی آباد ترمنځ لارې بند ده، هلته خلک د زیاتو مشکلات سره مخ دي. دلته اکثره محصلین بری سار دي، خوراکي مواد چې دي دا نشته دي، هلته خوراکي موادو کمبود دي، خلکو مشکلات زیات شوي دي، نرخونه زیات شوي دي، د مریضانو انتقال نه کیږي.
هغه له حکومتي چارواکو او وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې نور دې په ولس رحم وکړي او د لارې خلاصولو کې دي پوره هڅې وکړي.
زمونږ د دواړو خواوو غوښتنه دا ده، د ولس د نماینده په حس باندې دغه لار د ولسونو په مخ کې پرانستل شي او د ولس په آرام سره خپل ژوند وکړي.
د کونړ امنیه قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو درې ورځو یې په سیمه کې پوځي عملیات پیل کړي، څو د ناړۍ او اسداباد ترمنځ په لاره کې پرتي امنیتي ستونزې له منځه یوسي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملونو د نن نیول کېدو له امله په هیواد کې د ښځو او نجونو وژنه ډېره شوې. په دې موضوع یو رپورټ لرو، خو مخکې له دې نه چې دې رپورټ ته ورشو، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په غور کې د ابتدایي محکمې لوري د وینجلی او هلک په عام محضر کې په شلاقو وهل د بشري او اسلامي اصولو خلاف کار بلل. په دې اړه د عصمت څاروان چمتو کړی رپورټ اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر په غور ولایت کې د وینجلی او هلک محاکمه د اندېښنې وړ وبلله. په غور ولایت کې یو هلک او نجلۍ په خپل منځ کې د نامشو اړیکو د لرلو په تور د ابتدایي محکمې له لوري د ګڼو خلکو په مخ کې په شلاقو وهل شول. د محکمې له لوري د دې پریکړې پر اجرا بیلابیلو ټولنو عکس العملونه وښودل. د بښنې نړیوالې مؤسسې د غور د ابتدایي محکمې پریکړه وغندله او هغه یې وحشیانه وبلله. د ادارې د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د دې مسئلې له عاملانو سره حساب وکړي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون رئیس سیما سمر ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د ښه کېدو لور ته شګامونه پورته شوي، خو له بده مرغه لا هم ډېرې ستونزې شته. دی وویل چې د غور د محکمې پریکړه په دې خاطر د اندېښنې وړ نه بولي چې ګواکې د افغانستان د بشري حقونو کمیسون د اسلامي قوانینو د تطبیق مخالف دی.
در مخالفت با تطبیق
دا وای په افغانستان کې د اسلامي قوانینو له تطبیق سره مخالف نه یو. دا خبره باید ډیره واضح وي، خو فکر نه کوم چې دوی د هر یا د حد د اجرا کېدو ټول شرایط پوره کړي وي. دوهمه مسأله د عادلانه محاکمې ده چې دوی نه ده په ځای کړي. مثلا دوی ته مدافع وکیل نه دی ورکړی، بل دا چې دا فیصله ابتدایي محکمې کړي. حال دا چې په افغانستان کې درې محکمې شته، د ابتدایي محکمې فیصله په هیڅ صورت د تطبیق وړ نه ده. میرمن سمر همدار رسول سره لدې چې څارنوال د محکمې پر پریکړې راضي نه وو، قاضي د پریکړې په سبا خپل فیصله اجرا کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون رئیس د ګڼو خلکو په وړاندې یوې ښځې ته سزا ورکول د انساني کرامت سپکاوی وباله ویل. شاوخوا چوکۍ ایښي دي، سړی پرې ناستی او یو سړی نجلۍ په شلاق وهي. په شریعت کې همداسې نه دی ویل شوي. دی څو چې وسې رسېږي لاس پورته کوي او د شلاق وارونه کوي. هلکه او نجلۍ ته تېره اونۍ د غور په مرکز چرچران کې د پولیسو او نورو چارواکو په مخ کې سل شلاقې ورکړې شوې، خو دې مسئلې ته د خلکو پام وروسته لدې واوښت چې تلویزیونونه یې تصویرونه خپاره کړل.
دوستانو زموږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ښځو د وضعیت په اړه د بشري حقوقو خپلواک کمیسون اندېښنه ښودلې. دوی وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملونو نه نیول کېدل د دې سبب شوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وژنه ډېره شي. د دې کمیسون د ښځو د برخې مشر د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځو او پیغلو نجونو وشل د اندېښنې وړ بلله. ویل چې امنیتي ځواکونه د دې پیښو د عاملونو په نیولو کې ناغېړي نه کوي. دا چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه څه وایي یوسف خان زدران په رپورټ کې اورو.
د قانون کمزوري حاکمیت، د مجرمینو نه نیول، ورته لازمه جزا نه ورکول، تحمیلي رواجونه، د ناوړه پیښو قربانیانو څخه نه ملاتړ او ډیر نور هغه لاملونه دي چې ویل کیږي په هیواد کې د ښځو د وژنې شمېره لوړه کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د ښځو د څانګې مشرې لطیفه سلطانی ازادي راډیو ته وویل د داشان نورو ډیرو لاملونو له امله د سږ کال په لومړیو دریو میاشتو کې یوازې دغه کمیسون د ښځو د وژنې 50 پیښې ثبت کړې دي. هغه سلطانی وایي چې ډېرې دا ښځې د هیواد په نام نسیمو کې د سړیو لخوا وژل شوې دي. دا وایي هغه علتونه او عوامل چې د دې سبب شوي دا وژنې ډېرې شي، لومړی د قانون کمزوري حاکمیت دی، تر دې چې عاملین نه مجازات کیږي او کله چې جرم کوي تختی. موږ چې کله د سیمیزو چارواکو سره اړیکه نیسو، دوی وایي چې هغه سیمه زموږ تر واک لاندې نه ده او عاملین د مخالفینو سره یو ځای شوي دي. په هغو ولایتونو کې چې دا پیښې کیږي د قربانیانو څخه ملاتړ نه کیږي. نوموړي په دې نظر ده چې د هیواد په ډېرو ولایتونو کې د ښځو او ماشومانو حقونه د ناوړه عادتونو قرباني کیږي. له دې سره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې د هیواد په ځینو ولایتونو کې حتی ښځې 10% هم خپلو حقونو او عدالت ته لاسرسی نه لري. دا اندېښنې په داسې وخت کې مطرح کیږي چې په دې ورځو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ډېرې رسنیزې کیږي او تر ټولو په تازه پیښه کې د بغلان په ولایت کې یو تن خپله لور په بېرحمۍ سره وژلې ده. خو پوښتنه دا ده چې څه هڅې ګټورې تمامېدی شي تر څو زیاتېدونکی دا رقم کبو کړي. د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي غوښتنه یې دا ده چې امنیتي ځواکونه خپل رول ډېر او د داسې پیښو د عاملینو په نیولو او مجازاتو کې ناغړي ونه کړي. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د هیواد امنیتي منصوبین تل د بشري حقونو د نقص کوونکو په لټه کې دي او تر اوسه یې لسګونه د تاوتریخوالي عاملین نیولي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش: پولیس په ټول افغانستان او له هغه ځایه چې موږ ته راپور رارسیږي خپل اقدامات لري. موږ لسګونه موارد لرو چې عاملین پیژندل شوي او نیول شوي دي، خو اوس هم ځینې کسان زموږ تر هڅو لاندې دي او هغوی ته رسیدګي کیږي. داسې موارد هم لرو چې دوی تښتي، خو موږ هغه تعقیبوو. د ښځو د حقونو ملاتړي په لسګونه بنسټونه په افغانستان کې فعالیت کوي، خو له دې ټولو سره سره داسې شکایتونه موجود دي چې خلک د ښځو د حقونو په اړه سم معلومات نه لري. ویل کېږي چې له همدې امله جنسي تیری، د ښځو د بدن د غړو پرې کول، د ښځو وهل او ډبول، دوی ته د نفقې نه ورکول او روحي ځورونه هغه څه دي چې تر ډېره عام ګرځېدلي او د پیښو کچه یې هم لوړه کړې ده. د ښځو د حقونو ملاتړي وایي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د عاملینو نیول او سم مجازات کولی شي د دوی په وړاندې د ورته پیښو د مخنیوي په برخه کې ګټور تمام شي.
ژوند
آزادی
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره بنای نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
تاسو زموږه غلا آزادی رادیو ناوړی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي په اروپا کې د پناه اخیستو لپاره له اسلامي هیوادونو شاوخوا 141,000 کسان په ناقانونه لارو هنګري ته رسیدلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان وایي له دې پرته هره ورځ 2000 نور کسان هنګري ته په دوامداره توګه ننوځي. په دو کې تر اوسه چې دالته تللي دي 8,000 افغانان، 45,000 سوریایان او د پاکستانیانو شمیر پکې 12,200 ښودل شوی دی چې زیاتره د پنجاب د صوبې اوسیدونکي دي. یو 18 کلن افغان ځوان حبیب الله دا وخت د هنګري په بوداپست ښار کې د اورګاډي په تمځای کې ناسته او هڅه کوي چې د پناه اخیستو لپاره جرمني ته ولاړ شي. له ده سره عبدالحی کاکړ مرکه کړې ده او په سر کې له افغانستان اروپا ته د پناه قانونه توګه د تک علت ترې پوښتلی.
کور کې چې دی مزدوري ډوډۍ خوراک دا شی هغه شی نه پوره کېږي، نه لکه سوین ته کوشش وکړه تلته په افغانستان کې ته 1500 افغانۍ وګټي، 1500 وګټي، په باندې کور چلول ډېر مشکل ده. کوچنی مری څه بل شی مری څه بل شی وایي دا خرچه مارچه مشکل ده.
اوس داسې راته ستاسو راووتلاست، تاسو په څه طریقه تر دې ځای راورسېداست؟
په چغبران په افغانستان کې هم سفر چیرې ستاسو
نه، خو تاسو مشخصه په کوم ځای کې له چا سره واست؟
کندهار نه خو زغه به شلمیږي.
شانو دوی تاسو ته څه وویل؟ تاسو رابطه څنګه وسر وسو؟
کوم پښتنه پښتنه باندې موږ سړی پیدا کړی واغ جنرال یا افغانستان رالو، ایران ته ایران رالو، ترکیا ته ترکیا رالو، بلغاریا ته بلغاریا رالو، دغه ته بل ملک ته دغه نه انګلیسی رالو.
شانو دا راتوه سچین تاسو څومره پیسې ورکې؟
3 لک افغانۍ ورکې دي.
یعنی دا د افغانستان کاچاکبر تاسو کوم ځای راورسولاس؟
استنبول پورې.
څل افغانستان تر استنبول سفر په کوم حال کې تیر شو؟ یوازې واسه ک نور خلګم
ټول پښتانه دي، افغانان دي، پښتونان دي، اساس دي، کوچیان دي، دنیا مخلوق ته بده ورځ دا.
سفر هم څنګه وو؟ تاسو په تکلیف واس په څه حالت کې وو؟
تر ته وایم 500 مونږ ټوله د خپل لښه په بلغاریا کې سفر ټول د خوراځي خدای په درې په ځنګل دی، اړې په بل ځنګل څخه، سابل ځنګل دی، په بل ځنګل څخه، تاسو ټول
نو دا په شو سفرونو کې په ګاډۍ کې په څه کې بو؟
یا دا چې د ترکیه سره وای ته ترکیه مرسته ده، یاره ترکیه مرسته ده، په دې کې 12-14 غنټې مزل په درې دی په دې ډول لیو. بیا دغه مرسته واوښتل د ترکیه مرسته واوښتل، بیا ترکیه نن کوم فلا کوچاغ باران دی، هغه بیا راوي سول استنبول ته کړ. بیا
شاه بیا لاغه ورسته تاسو کوم ځای ته لاړاست؟
بیا دغه وروسته بیا مو یار دغه ترالو ترکیه د بلغاریا ته واوښتل. بیا
بلغاریا ته په څه طریقه راول واوښتاسته؟ یوازې
بلغاریا ته بیا هغه په چغبر د سره دی نه، هغه دی بیا راړې بلغاریا ته، هغه دوی شپې په درې
دی. یعنی هغه دوی شپې سفر هم په څه کې وکړي؟ په بس کې؟
هغه دوی یا په غرو باندې.
نو تاسو بیا تر هنګری څنګه راورسېدل په څه طریقه؟
هنګری نه پیدا پیدا راوغوښتلو په ټرین کې په موټرو کې.
نو اوس تاسو له څو ورځې دا دلته په هنګری کې یاست؟
هنګری کې نن شپه مو پنځمه ده چې پراته یو، ټرینونه بند دي، ټول شی بند دی، کله په چمنو کې پراته یو.
تاسو یعنی دلته خوراک شاک څوک درته راوړي؟
خوراک موراک دی موږ خو چېرې پښتانه یو، نه کله چې خوند موږ ته نه راکوي. دلته دغه والا ستا سوریا والا ستا تهران والا خلک شته، سوریا والا خلک شته، نو هغه چې خوراک ورغورځي دا ملک والا څونه اخلي نه. نو ما ویل زه سیب نه م تېرېم، دې خوراک نه م تېرېم، خپل یم په جیب کې کوي که نه یې یو خوان نه یو خوا ته ورځم، یو پښتون ګیر کړم هغه نه یو څو روپۍ واخلم، ځان ته شی واخلم، که بل سړی ګیر کړم هغه نه یو څو واخلم، بیا ځان ته شی واخلم. دا ټیم په جیب کې وره پېنس دار ریلو ته ناستې کته دغه اتریش پورې ورسولو یا د جرمني پورې ورسولو.
داسې یو دردمنه واقعه تاسو ته یاد ده په دې خپل سفر دوران کې پر چا راغلي؟
یا دردمنه د ضربه دغه چې وز ما خام ښه داسې د ښه چې د ته اوس ته مخامخ نه نه چې پاکې زه پاکې درې د ولې چې دغه بوټونه دی او مزال دی په څنګلو کې ماران ستا سرمشان ستا هر شی ستا نه.
او اوس تاسو نو راتلونکی پلان څه دی؟ تاسو چیرته تلل غواړئ؟
اوس دغه ټرین په اډه کې نه یاستې، نو موږ راتلونکی پلان دغه دی چې موږ لاړ جرمني ته لاړ شو.
اوس جرمنی ته ولې تاسو تللی نسئ؟ ټرین تاسو نه وړي که څنګه؟
ټرین مو نه وړي، تر یوه شل زره پنځه ویشت زره کسان پراته دي. نو دغه د وجه موږ هم تباه موږ هم خراب تلو او دی هم تباه او سوریا والا دغه ټول پراته دي، دا د وجه موږ کار هم نه کېږي.
دوستانو د یو افغان زلمی مرکه مو واورېده چې په ناقانونه لارو تر هنګر را رسېدلی. د شکایتونه مو واورېدل، خو دی بیا هم بختور دی چې تر هنګري پورې رسېدلی. تر هنګري مخکې ډیر پړاوونه شته چې ځینې خلک ترې د تیرېدو توان نشي پیدا کولی. تر خبرونو وروسته به د یو کوچني ماشوم چې نه دی توانېدلی تر هنګري ورسیږي کیسه در سره شریکه کړو. خو سپام وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته. پاکستان یو ځل بیا چمتووالی ښودلی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته امکان برابروي. په دې اړه د پاکستان د صدراعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د ازادۍ راډیو سره په یوه مرکه کې څرګندونې کړې. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یوه نړیواله غونډه جوړه کړي. د افغانستان د کډوالو د راستنولو د چارو وزیر پرون د ایران د کورنیو چارو له وزیر سره په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کړې. د ایران د پارلمان مشر وایي دی د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د تهران د اتومي موافقې په اړه په پارلمان کې د وکیلانو ترمنځ د تودو بحثونو په تمه دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د خپل هنګري سیال په ځواب کې ویلي چې د کډوالو بحران ټوله اروپا اندېښمنه کړې او هیواد به هر هغه کار چې له اخلاقي پلوه ضرور وي ترسره کړي. او دوه برتانوي خبري اعلان چې په ترکیه کې په ورانکارو فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي و پرون خوشې شو. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. د کډوالو په اړه مو مخکې یوه مرکه کې د یو افغان کډوال سره مرکه واورېده چې د محل په هنګري کې دی او خپل شکایتونه او خپلې مسلې زموږ اورېدونکو سره شریکې کړې. په اروپا کې د پناه غوښتونکو د بحران په دوام کې د ترکیې په سواحلو کې یو ماشوم مړی موندل کېدو په رسنیو کې پراخ انعکاس کړی. د رپورټونو له مخې دا ماشوم د سوریې پناه غوښتونکی و. په دې اړه به د اسمت ساروان رپورټ واورو.
په تلویزیونونو او انټرنیټ کې د دغه مړ شوي ماشوم د دردونکي عکس خپرېدو چې د سمندر په غاړه پروت دی او داسې ښکاري لکه ویده چې وي خلکو ته سخت ټکان ورکړی دی. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې دا ماشوم یو کلن دی، خو په ځینو نورو کې څلور کلن بلل شوی دی. دی چې سور کمیس او شین پتلون یې په تن دي د اوبو څپو د ترکیې د سمندر غاړې ته وړی دی. کورنۍ یې په دې هیله چې د سوریې له جنګه به یې وژغوري په بیړۍ کې سپور کړی و، خو له دې نه وه خبره چې د زړه دا ټوټه به یې په داسې دردونکي ډول سا ورکوي. په تصویرونو کې ښودل کېږي چې د ژغورنې یوه عمله یې د سمندر له غاړې اخلي او بل ځای وړي. دی یو له هغو دولسو مسافرو څخه و چې د ترکیې په سواحلو کې بیړۍ ډوبه شوه او ټول مړه شول. راپورونه وایي چې د دوی بیړۍ د یونان لور ته روانه وه او په لاره په اوبو کې چپه او ډوبه شوه. د بشري حقونو د څار په اداره کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د څانګې مشر ندیم هوري د دغه ماشوم تصویرونه نه هېرېدونکي بللي دي. د پخپله ټویټر پاڼه کې لیکلي دا تصویرونه د ګډې ناکامۍ تر ټولو لویه نښه ده. د ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک، ټویټر او نورو کاروونکو د اروپایي هیوادونو له مشرانو غوښتي چې د پناه غوښتونکو د دې ناوړه حالت غم وخوري. اکثره پناه غوښتونکي د افغانستان، عراق او سوریې اوسیدونکي دي. دوی په خپلو هیوادونو کې د جګړې له اوره د ښې راتلونکي په هیله د مرګ خطر په غاړه اخلي څو ځانونه اروپا ته ورسوي.
او سم مخکله دي چې ځوان فکر پروګرام درته وړاندې کو. د افغانستان په اړه یو بل ریپورت راخلو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې له افغان کډوالو سره د مرستو په بهیر کې ستونزې راپرسیره کړي. سیګار په خپل یو نوي ریپورت کې د کډوالو د رسنولو چارو وزارت په بهر کې د ډیر افغان کډوالو د ستونزو د حل په یو پروګرام کې په ناغېړې تورن کړي. احمد تکل په دې اړه ریپورت لري. ورپسې ځوان فکر پروګرام خبرېږي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سرمفتش په دولتي ادارو کې د ظرفیتونو کمښت او فساد د افغان کډوالو د ستنولو لپاره د اوږدمهالي پروګرام د تطبیق په وړاندې مهم خنډونه بللي. سیګار په یو نوي راپور کې وایي چې د نړیوالو لمرستو سره سره افغان حکومت د افغان کډوالو د ستونزو د حل د ستراتیژۍ په عملي کولو کې محدود پرمختګ کړی. د دې پروګرام هدف خپل هیواد ته په بهر کې د میشتو افغان کډوالو په خپل خوښه ستنول، په ټولنه کې د هغو دوامدار ګډون او له کوربه هیوادونو سره مرستې وي. د سیګار راپور یادونه کوي چې د افغانستان د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت، نور اړوند وزارتونه او نړیوالې مرستندوی ټولنې چې په دې برخو کې کار کوي محدود امکانات لري او په فساد کې هم ښکیل بلل شوي دي. راپور د مثال په توګه کډوالو ته په افغانستان کې د ځمکو د ویش د پروګرام یادونه کوي چې د همدې ستراتیژۍ یوه برخه وه. په راپور کې همداراز یادونه شوې چې د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت د یادو شویو ستونزو تر څنګ له دې کار سره ډېره لیوالتیا هم نه درلوده. راپور زیاتوي فساد د کډوالو د ستونزو د حل د ستراتیژۍ د عملي کولو په وړاندې خنډ رامنځته کړی او په 2014 کال کې د فساد د څیړنې په مقصد تفتیش د مثال په توګه یادوي چې په نتیجه کې د فساد ګڼ موارد وموندل شول. سیګار له افغان حکومت څخه غواړي چې د کډوالو د ستونزو د حل ستراتیژۍ ته یو ځل بیا پاملرنه وکړي. راپور پر افغان حکومت غږ کوي چې د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت ظرفیت لوړ کړي او په دې وزارت کې د فساد مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا یو این ایچ سی آر په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړي. په کابل کې د یو این ایچ سی آر ویان نادر فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل چې دا غونډه د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په ژنیو کې جوړیږي او په ترڅ کې به یې په بهر کې د میشتو افغان کډوالو د راستنېدو او د هغو د ځای پر ځای کولو لپاره د مرستندویو هیوادو دونو د مرستې غوښتنه وشي.
د ځوان فکر خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. درنو اوریدونکو په تیرو 14 کالو کې د کونړ په سین د اوبو او برېښنا د بندونو جوړولو لپاره غنیش منی او سرویګانې شوي. سمو د وړاندې د افغان حکومت، پاکستان او چین ترمنځ د سورتاک په سیمه کې د یو بند د جوړولو پریکړه هم شوي و، خو تر اوسه نه د عملي شوي. په نننی ګردی میز کې موږ په همدې خبرې کوو چې د کونړ سین د برېښنا جوړولو لپاره څومره مناسب دی او ولې پریکار نه کیږي. دی او دی تورته نور پښتون ته به زمونږ ګران میلمانه هر یو خیبر ډګر فضل واحد افکاری او محمد ناصر ملنګزی ځوابونه ورکړي. درې ورته هرکلی وایو. لومړی پښتنه له خیبر ډګر څخه کوو چې دا راته وایي چې د کونړ سین د برېښنا جوړولو یا د بندون جوړولو لپاره څومره مهم دی.
پته را شکه چې په کونړ ولایت کې د برېښنا بندونو د جوړولو کافي او پوره ظرفیت شته چې نه یوازې د دې ولایت بلکې د ټول هیواد او حتی لدې څخه هم وراخوا ظرفیت لري چې دلته د برېښنا بندونه جوړ شي او برېښنا تولید شي. خو له بده بخته چې په تیرو 14 کلونو کې یوازې د مشرانو له لورې د کونړ د ولسونو سره او د کونړ د خلکو سره ژمنې شوي دي او هغه ژمنې بیا نه دي پلي شوي. له یو طرفه حکومتي چارواکي او لوړپوړي چارواکي البته دا ژمنې د کونړ د ولسونو سره کوي او له بل لوري د کونړ ولسونه هم په غژمنو باندې په همغه وخت کې اکتفا کوي او د هغوی سره ملګرتیا خي
باور
ورکړي باور ورکړي د بیلګې په توګه د ولسمشر کرزی په ټولو دورو کې البته چې دوه انتخابي دورې وي او یو موقته دوره د هغې نه راروسته چې کله دلته د کمپاین لپاره راغلی وو او د انتخاباتي منډو ترلو لپاره راغلی وو د کونړ د ولسونو سره لومړنۍ ژمنه او وعده یې همدا وه چې په کونړ کې به برېښنا بندونه جوړېږي او اوس د ملي وحدت په حکومت کې هم د دغه کمپاینونو پر مهال د دواړو ټیمونو غړي چې دلته راغلي دي او دلته یې له خلکو سره خبرې کړې دي او کمپاینی غونډې ترسره کړې دي ولسونو ته یې دا وعده ورکړې وه ولسونو ته یې دا ژمنه ورکړې وه چې د سولې او امنیت تر څنګ به لومړني کارونه چې دوی اخلي د کونړ په برخه کې اساسي او بنسټیز کارونه چې هغه به د برېښنا جوړېدي خو تر اوسه پورې کومه مثبته پایله یې نه ده ورکړې موږ په دې شته اوبو کې اوس د یو نیم سل شاوخوا همدومره چې د چارواکو لخوا څلور سوه کیلو واټ ویل کېږي خو هغه اساسي ظرفیت چې دغه اوس برېښنا د دې کوچني بند څخه چې دی په مرکز اسد آباد کې هغه یو نیم سل کیلو واټ برق هم نه تولیدوي چې حتی د دولتي ودانیو دغه د برېښنا ستونزه پې نه ده هواره کړې ولسونه خو لا پرېږده او عام خلک پرېږده
ډېره مننه خیبر ډګر محمد ناصر ملنګزی دا راته ووایه چې ولې په دې دومره کلونو کې چې هم د نړیوالو پریمانه مرستې وي هم دلته حالات دې ته برابر وو چې باید په دغه سیند باندې د اوبو برېښنا بندونه جوړ شي ولې په دې باندې بندونه تر اوسه جوړ نه شو څه لاملونه دي
کله چې په افغانستان کې موجوده نظام رامنځته شو په دې کې به دومره ووایو چې واقعا د ټولو خلکو هیلې ډېرې زیاتې وي خو چون هغه هیلې ورزوګانې چې خلکو درلودلې چې دغه نظام به په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې بنسټیز کارونه وکړي خو بدبختانه چې بیا هم ځینې بهرنۍ کړۍ د دې جوګه شوې چې په دغه وطن کې نوي نوي انقلابونه رامنځته کړي خلک یو ځل بیا د جنګ په ټغر کې نه وي ځانمرګي بریدونه تروریستي اعمال جګړې ټول هغه څه رامنځته شو چې هغه لومړیتوبونه چې په کار و هغه ترسره نه شو د کونړ د خلکو د برق ارزو یا د کونړ په سیند باندې د برق جوړېدل زه فکر کوم چې دا د کونړ د خلکو د ډېرې مودې یعنې د کلونو کلونو ارمان دی او یوازې وخت چې د داود خان واکمني وه داسې ویل کېده چې د سره تعقوبند باندې سروې شو او پرېکړه شوه چې په دې به برېښنا جوړېږي د کونړ د خلکو دغه ارزو لا اوس هم په زړه کې ده په دې وروستیو کې چې دغه اوسنی نظام رامنځته شوی دی څو ځل په دغه سیند باندې سروې وشوله حتی تر دې چې په دې وروستیو کې پاکستان افغان حکومت او د دې تر څنګ چین داسې یو ګډه اعلامیه خپره کړه چې د کونړ په سیند باندې به برېښنا جوړه شي زما په خپل فکر باندې د دې کار اصلا نه عملي کېدل یو خو د افغانستان د حکومت بحران دی چې داسې یو نظام نه دی رامنځته شوی چې تر اوسه هغه مرستې چې نړیوالې وکړي دوی ته په سالمه توګه ګټه پورته کړې وي واقعا په داسې بنسټیزو پروژو لګولې وي چې هغه د خلکو د درد دوا شوي وي څه خو زموږ د حکومت نیمګړتیاوې وي او څه هم فکر کوم چې نړیوالې یا بهرنۍ لاسوهنې وي چې په صلاح نه غوښتل چې د کونړ په سیند شي دا داسې یوه برېښنا ده چې حتی ګاونډیو هیوادونو ته هم ترې د استفادې لپاره ورکړل کېدله خو دغه چا په موږ سود رانغلله د کونړ د ولسونو سره افغان حکومت هم چې دغه د کرزي صاحب د حکومت نه رانیولې تر دې دمه بار بار وادې وشلې حتی د اوبو برېښنا وزیرانو د کمپاین پر مهال چې کله به ټاکنې د ولسمشرۍ کېدلې ټولو حتی کرزی صاحب هم دویم ځل رئیس جمهور شو دغه د اوس تاسو ګورئ چې ډاکټر صاحب محمد اشرف غني هم د افغانستان ولسمشر شو د کمپاینونو پر مهال دوی ژمنې کړې وي خو عملي نه شوې د دې یوازنی لامل چې نه دی عملي شوی هغه هم دا دی چې دغه خبرې یوازې فقط د خولې په سر کېږي او د عمل جامه فکر کومه چې نه ده ورغوستل شوی خو زموږ ارزو دا ده چې کله هم په یو نظام کې یا په سره یو نظام چې د بل هیواد سره په سره کومه خبره کوي هغه خبره باید کوي باید عملي کړي او کله چې نه کوي نو بیا دې فکر کومه دغه شان ژمنې نه حکومت کوي نه دی هغه څوک چې دغه ته بډې وایي دا کوو هغه دې نه کوي
ډېره مننه ملنګزی صاحب فضل واحد افکاری ملنګزی صاحب ویلې چې نړیوالو چې کومې مرستې کولې افغانستان سره هغه په ځای ونه لګېدلې همدارنګه افغان چارواکو دې ته توجه ونه کړه چې د کونړ په سیند باندې د اوبو برېښنا بندونه جوړ کړي تر څو ټول افغانستان روښانه کړي یوازې کونړ نه ستا په نظر باندې آیا نړیوالو نه غوښتل چې داسې یو بنسټیزې پروژې جوړې کړي تر څو افغانان په خپلو پښو ودرېږي که نور څه لامل نه و
انوري صاحب رښتیا همدغسې ده موږ کو د بهرنیانو هغه مرستو ته وګورو چې په کونړ کې یا په هیواد کې کړي دي داسې بنسټیزې پروژې موږ ته نه دي پلي کړي او هغه نظامی کم تاسیسات چې دي دغه نه بیا قیاس واخلو چې هغوی دلته یوازې د ځان نه شګې راتاو کړې وي او وس چتل نو یا په زنی بیسونه وسوزول او زنی چور او تعلق په خلکو باندې دی د فار چې دلته په دغه سیمه کې
آبادی پاتې نشي
آبادی پاتې نشي رازو دی ته په مناګي کې او برېښنا بند روان دي ولی اغه ام د بهرنیانو مرسته به خود وزارت د لوري نه ده زمونږ دولت هم دې ته پاملرنه نه ده کړې په دغه باندې لس میلیونه امریکایي ډالر لګیږي خو ولی یو میتر والا کې وبرازي او درې زره کورنیو ته به دغه برېښنا ورکي مونږ چې دغه انجینرانو سره څومره خبرې کړې دي په لس میلیونه امریکایي ډالرو باندې د درې زره کورنیو روښانتیا د تخنیک د نیګانه مونږ مناسب نه بولو باید دغه برېښنا بند په داسې سویه باندې جوړ شوی چې اقلا د کونړ خلکو ته او د کونړ کونړ کې چې څونه خلک استوګن دي دوی ته خو دغه برېښنا ورکړې وي رښتیا هم دغه کمې پیسې چې راغلې وي د بهر نه هغه په مناسب دغه نه دي لګېدلي او دولت ته چې څومره مسؤلیت سپارل شوی دی هغوی هم سمه څارنه نه ده کړې او اول خو دوی ته مسؤلیت نه دی ورکړی شوی ځکه هغوی ته ویلي وو چې تاسې د څار او تاسې د دغه حق نه لرئ ولې ولسمشر چې راغلی وو کونړ ته راغلی وو هغه په سټیج باندې د دې یادونه وکړله چې ما څو وارې د امریکې د ولسمشر سره په دې خبرې کړې دي هر ځل چې اوس ما سره هغه په ټلیفون خبرې کوي اول د سر تاقبند د پروژې یادونه ما سره کوي خو دا د افغانستان د حکومت نه هم پوره نه ده ځکه چې دوی دونه بودیجه نه لري او د سر تاق په برېښنا بند باندې چې څومره مصارف راځي هغه د افغانستان بودیجه نشي برداشت کولی څو میلیارد ډالر په هغې باندې راځي چین چې په دې وروستیو کې ژمنه وکړله یادونه وشوله چې قرارداد به لاسلیک کیږي او هغوی دغه ته اوږه ورکوي نو زمونږ افغانان او بالخصوص کونړیان دې ته ډېر زیات خوشبینه وو ځکه په سیاسي لحاظ باندې هغوی د دې یادونه کوله چې پاکستان شاید په دغه کې لاسوهنه ونه کړي د هغې د ورانولو د هغې د تخریبولو او د هغې د بندیز ځکه چې پاکستان او چین سره ډېرې زیاتې نږدې اړیکې لري نو هغوی په دې باندې خوشبینه وو چې دا پروژه به ځکه سرته رسیږي چې پاکستان نه غواړي چې د چین سره خپل تعلقات خراب کی نو موږ هم دې ته خوشبینه وو چې دغه پروژه به په سمه توګه باندې سرته رسیږي خو ولې تر اوسه پورې د دغې هم څرک نه لګیږي او پاکستان هم مخکې د دې مخالفتونه چې کول د خپل سیاسي اغرازو په خاطر باندې کول او کوچین دغه څه ته اوږه ورکړي نو فکر کوم چې انشاءالله دغه پروژه به په سمه توګه ترسره شي پلی به شي او نه یوازې د کونړ لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره به ګټه وري
درنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونه خیبر ډګر دار ته وایي که چیرته د سورتاق په سیمه کې یا د کونړ په سیند باندې بندونه جوړ شي د برېښنا څومره مهم دی د افغانستان دپاره د ګاونډیانو دپاره
که چیرته په کونړ کې د دواړو سیندونو څخه مناسبه ګټه پورته شي زه دا ویلی شم په تخنیکي لحاظ خبرې نه کوم موږ چې ګورو په خپله مشاهده کوي د کونړ لوی سیند او کوچنی سیند دواړه له اوبو نه په هر وخت کې ډک روان وي نو که چیرته په هغه مناسبو ځایونو کې چې سروېګانې وربانې شوي دي هلته برېښنا بندونه جوړې شي څو ګټې لري یوه دا ګټه ده چې د کونړیانو هیلې او ارمانونه به پوره شي چې دوی په کلونو کلونو کې برېښنا نه درلودله له دې وروسته به برېښنا ولري دویمه دا ده چې کونړ یو کوچنی غرنی ولایت دی نو په دې ولایت کې که چېرته برېښنا موږ دوامداره ولرو نو موږ دلته ډېرې فابریکې هم جوړولی شو هم د دولت په چوکاټ کې هم د خصوصي سکتور په چوکاټ کې موږ ښه پانګوال لرو هغه کولی شي چې کوچنۍ فابریکې دلته جوړې کې نو خلک لاس په کار شي تاسو وګورئ که کله دا کار وشي نو ورسره جوخت د غدن امنۍ ستونزه هم تر ډېره اواریدلی شي ملګرو خبره وکړه په د سره تاق د برېښنا بند په جوړولو کې به ځینې داخلي او حتی نړیوال او د ګاونډیو هیوادونو مداخلې به شتون ولري خو زه په یو نظر باندې یم او هغه دا چې زمونږ په حکومت کې یا په مجموع کې زمونږ په دولت کې ولې دا ظرفیت نشته چې د خپلو دغسو اساسي مسایلو په برخه کې هغه جدي اقدام وکړي که د ګاونډیانو مسله انوري صاحب دلته قوانین شته دی هم نړیوال قوانین د اوبو په برخه کې شته دی او هم داخلي قوانین شته دی موږ د هلمند د سیند په برخه کې هم له ګاونډي ایران سره په ځینو مسایلو باندې د اوبو په سر باندې مسایل وو او هغه په ډېر ښه ډول باندې هوار شوي دي والته اوس که زموږ په دولت او حکومت کې دا ظرفیت وي د دې نه دې ګټه پورته کړي موږ د پاکستان ته باید ځواب ورکړو او د هغو سره باید ډیپلوماتیکي او سیاسي اړیکې لا قوي شي او چې دغسې مسایلو په برخه کې هغوی ته قناعت ورکړل شي اوس پاکستان که لاسوهنه کوي د همدې دی وبو ناغو د ځان په ګټه باندې خپل ضرورتونه پر پکړي دي زکه غو نه مولس غواړي چې موږ ترې برخ جوړ شي و چې دغه وب زمنګ نه ورزي الته غو په خپل ضرورتونه پوره کوي خو خیر دا وب خو موږ ټول سین خو موږ نه بندو او کله چې دا برېښنا بند جوړیږي نو په امغه ډول باندې د ټول قوانين ته په پام سره دغه ټول مسایل پکې هواريږي اوس یوازې یوازې د غونډیانو ملامتیا زنه ورچوم یوازې ملامتیا زمنګ د حکومت او زمنګ د دولت د دوی باید جدي اقدام وکړي او د خلکو سره چې کمې جوړ کړي
کچیرته چین او پاکستان د دغه بند جوړولو کې سستی کوي ځند کوي نو افغان حکومت ته خدا په کار چې غوي ته وي چې ورو تاسو ما سره موافقه کړی دا راشي چې دغه بند باندې کار شروع کو
سل په سلو کې وګوري د حکومت نه ولې د ولس فاصله واټن زیاتېږي واټن او فاصله هله رامنځته کیږي انوري صاحب چې حکومت دا چارواکي دی په دې باندې موږ اعتماد کړی دی باور مور باندې کړی دی رایه مور کړی دی کله چې اوس دوی موږ ته ژمنې کوي او عملي کوي نن دا معنا لري چې دوی موږ سره د دروغو سیاست کوي او په سیاست کې چې کله تا دروغ وکړل دوکه دی وکړل فریب دی وکړه او د ولسونو په تیروتلو باندې د کار وکړه نو دا دې معنا لري چې هغه بقا نه لري پایښ نه لري نو زمونږ هیله د خپل حکومت نه ده د دې پر ځای چې ولس په دې خبرو باندې تیرباسي چې یو ځل ته په دې نوم باندې ووټ واخلي رایې ته واخلي چې تاله زبرېخنا جوړوم ستا د غستونزه زه هوارو مال ووټ راکا کله چې ولا ووټ ورکی بیا ورته بل پلمر او باسي چې ماته گاونډي هواد وای ماته نړیوال وای یو ورته قینات ورته ورکا تاله خو چې مونږ ووټ درکړې پام دې خاطر باندې چې د غشتستونزې چې دې د مخې ته وي خو کې او پرمختګ وکي نو که بیا نشي کوله بیا خو ښکارا وای د افغانستان ټول ولسون ته نه وې کونړ ته چې کله راتللې دلته کونړیانو ته وای چې ورو داس مونږ په واس کې نه داس مونږ مدیریت او ظرف یو اساسي خبره انوري صاحب د کونړ سره تل د مرکزی حکومت له لوري د مور مېری سلوک شویلې په وچ خړونو باندې په افغانستان کې مونږ در رسنې ولله ری اورو په هغه خړونو کې چې کله باران وشي او په هغه خړ کې الته وبره ټولي شي او بیا وبره شي اول تر برېښنا بند چې دی هغه ته وب ورسیږي او بیا برېښنا تولید کی زمونږ چې خو بشتره ما په خپل باندې د کونړ پاستاد ولې باندې د تیر ولسمشر سره مخامخ دغه مسایل مطرح کړي دي دا غي سره بل جواب نه و او هم دغه مسایل مسله و چې مونږ دلته نو چې زمونږ په دولت کې د سره تاک بند جوړول د پاره یاد یو بل بند جوړول د پاره په حکومت کې دومره ظرفیت نه چي دي امنیت وساتل شي یعنی د کونړ خلک دته چمتوري بچي چې دغه بند د دې ټولو بندونو دلته چې کم بند جوړیږي د سره تاک بند جوړیږي نو د سر په بدله باندې دوی د دې امنیت ساتل شي خو که حکومت خپل ځان وخوځي
اوس پاکستان یو چین ورسره سمرستی کوي په د پرمختیا په برخه کې د برق جوړولو نورو برخو کې هغه ورته یو کلی اردو جوړ کړ د چینایانو ساتنې د پاره زمونږ حکومت ولې د سیسن شي کولې
انوري صاحب په دې ورستیو کې چې خلک وایي چې زمونږ هیلې لګي بیرته غمړاوي هیلې مول لګي راښوندې شي وي د غم دا دي چې د ورستیو ګامونو د سولې په برخه کې او د همدغه سي بنسټیز او اساسي کارونو په برخه کې چې د ولسمشر لخوا نه اخیستل کیږي د خلکو یو څه هیلې بهتره ژوندې شي وي د غم دا دي چې زمونږ ولسمشر وسنۍ ولسمشر دا هڅه کوي خلکو ته قینات ورکی د قینات په ورکولو سره بیا یو کار ته څوک رامخ کشي که د پاکستان حکومت یا د پاکستان هیواد دغه سي مسایل ته دومره لیوالتیا خې دلچسپي ورته خې او دغه پروژه د دې لپاره ځنګړي قلو اردوګان جوړي خو زمونږ حکومت تم دغه سي یو عملی کار باندې لاس پوری کی او هغه د زمونږ د مرتبط خپل هغه لیوالتیا ورته وروخه چی مونږ دومره لیواله یو د رکته د امر سمون سره کې مونږ در سره دام رسته کو پاکستان او چین تاسو وکتل چې چین ولسمشر د لومړي ځل لپاره پاکستان ته ورغه دغه ټول مسایل چې دی الته ورته ډیره خب دغه ورته برابر کړو نو مونږ هم د لرو د یو خپلواک آزاد هیواد په توګه باندې چې موږ د نړیوالو سره اړیکې ولرو د نړیوالو هیوادونو سره اړیکې ولرو او د خپل ګټو په خاطر باندې د خپل ضرورتونو در افکولو په خاطر باندې لاس ور سره یو کو
ډیر مننه خیبر ډګر محمد ناصر ملنګزی کچیر ته افغان حکومت دغه د ملي پیوستون روپې او لګښتونه چې کوم په بیلابیل ولایتونو ولسوالۍ او کلو کې وشو دغه د اوبو برېښنا بندون د ځانګړي کړي وي مثلا د کونړ په سین باندې یو بند جوړ کړي وي دا نشو کېدل
په دې کې شاک نشته چې د ملي پیوستون پروګرام چې د افغانستان په کچه پلی شوی دی تر ډېره ښېګړې هم لري او بدګړې هم لري ځینې یوازې تش په نامه داسې پروژې پورې شوي دي چې په هغې کې هغه د ولسي شوراګانو مشرانو د دې تر څنګ هغه تطبیق کوونکو ورکوونکو پوره بډې خوړلې دي یعنې معنا نیم په نیمه بودیجه همدغه خلکو په اصطلاح استعمال کړې ده او ترلاسه کړې ده خو ځینې داسې کارونه هم پکې شوي دي چې مثال به پلې لارې جوړولو نو ځینې نور داسې کوژنې کوچنۍ وړې پروژې دا بګې شوې دي. خو فکر کوم چې برېښنا د ژوند یوه مهمه اړتیا ده. که دغه وړې وړې مسلې راټولې شوې وي لکه څنګه چې د ملي پیوستون برنامې دي، څه ډول دغه شانې نورو بېلابېلو برخو کې پیسې مصرف شوې دي، ځینې خو یعنې زیاتره پانګونه چې شوې ده په ډېرو کوچنیو کوچنیو پروژو شوې ده چې هغه داسې پروژې دي چې د راتلونکي لپاره کومه معنا نه لري. موږ د افغانستان خلک بالخصوص د کونړ ولسونه چې موږ د خپلې ټولنې نه خبرې یو، زموږ سره همدغه ارمان دی، همدغه افسوس دی چې ولې زموږ په ولایت کې په اصطلاح چې دومره دوه سیندونه دي، هغه د ژمي مو اوبه لري، د اوړي مو اوبه لري، په یو موسم کې نه وژېږي، ولې دغه بنسټیزو پروژو ته چا په پاملرنه ونه شوله؟ دا زموږ داسې یو ارمان دی چې دا به زموږ سره
ترپله وي. دغه راټولې شوې د وړو پروژو پیسې راټولې شوې همدلته بند جوړېږي
کېده، په دې باندې بالکل په کونړ په دغه غټ سیند بند جوړېده. یعنې که فکر وکړو موږ ته خو ارقام نه دي معلوم، شاید په میلیونونو ډالره وي چې په دغه پروژو باندې لګېدلي. خو که دغه باندې د پیچ په واړه سیند په برېښنا بند جوړ شوی وی، شاید یو څلور سوه کورنۍ خو روښانه کړي وي، دا هم ښه خبره وي. یو فابریکه خو به په جوړه شوې وي. نو دا نه فکر کوم چې د نړیوالو سره کوم داسې خاص نظر و، زموږ د حکومت سره کوم خاص داسې نظر و چې د بنسټیزو پروژو د پلي کولو په ځای ډېرې کوچنۍ او وړو وړو ساده کارونو ته مخه.
درنو اورېدونکو، تاسو له ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونه اورئ.
فضل واحد افکاري، تر اوسه ولسونو ځوانانو د دغه برخې دپاره څه کړي چې په حکومت باندې فشار راوړي چې راشه دلته بند جوړ کا، پیسې ولګوه تر څو د خلکو ژوند دلته جوړ شي، فابریکې جوړې شي، دې سره څه شوي؟ تر اوسه پر ځوانانو څه کړي دي، ولس څه کړي؟
یوازې د مدني ټولنو هغه حرکتونه یادول شم چې هغوی په اسدآباد کې سره راټول شو، او د دې دپاره چې د دولت نیم په څو وار د دې غوښتنه وکړله، دولت هم څو وار ژمنې وکړلې، دولت هم څو وارې دا ژمنه وکړله چې کنور دغه د سره تاغبان پروژه چې دا ډیره وسیعه پروژه ده، دا به ډیر وخت ته اړتیا ولري کو دغه فلي کیږي. خو د کنړ ستونزه چې ده د برېښنا د نشوالي، دا به منګه واره وو، او د نغلو د برېښنا بند نه به برېښنا اسدآباد ته راځي، ځکه چې د درې ولایتونو دپاره دا مسله چې ده په مرکز کې ختمه شوې وه. ولې تر اوسه پورې دا دویم دریم کال دی چې ننګرهار او لغمان ته دغه برېښنا بند نه برق ورکړل شوی دی، او منګه اوسه پورې په تیارو کې ناست یو. د کنړ فرهنګیان، د کنړ مدني ټولنې په اسدآباد کې راټول شوې، او د دولت نه دا غوښتنه وکړه چې تاسو تر اوسه پورې کنړ ته په دې باندې برلی نه شولې چې یا دغه برېښنا بندونه راته جوړ کړئ، یا دغه برېښنا را انتقال کړئ. چاندې شروع کړه، بس پنه راټول کړه، او د دې دفاره چې موږ به زو زمون خو نور وس نه کیږي، په دې باندې نه کیږي، دا به موږ نړیوالو ته وښیو چې کنړیان چې دي یا دغه مدني ټولنې دغه ځوانان چې دي، دا وړتیا لري چې دغه برېښنا بند باندې کار پیل کړي. یو څو ټرکه یا څو مزدې تیګه به پرې واخلو، او هغه بلته ورلو عملی کار باندې به شروع کړو. تر اوسه پورې دغه حرکتونه مدني ټولنو کړي دي، ځوانانو کړي دي، غوښتنې د دولت نه څو وارې کړي دي.
خیبر ډګر افغان حکومت ته او ولس ته څه پکار دي چې تر څو دغه کومو هیوادونو پاکستان او چین چې کومې ژمنې کړې دي، دوی سره پریکړه کړې ده چې هغوی دې ته تشویق کړي چې راشي او دلته بندې برق جوړ کړي؟
اوس د ټول نه اړینه ده چې د حکومت لپاره چې ډېر ورته موږ ورته ضرورت لرو، ولسي خلک ورته ضرورت لري، هغه داری چې دوی د یو خوله شي، لږ تر لږه یو خوله دي شي، او که بیا نور کارونو ته وخت ورته نه لري، او یا په فکر کې پلانونه ورته جوړي، هغه به روسي خبره ده. خو اوس لپاره چې موږ ورته ډیر زیات ضرورت لرو، هغه داره چې دغه دواړه ټیمونه چې د ملي وحدت حکومت په نوم باندې راټول شوي دي په یو ډانچا او یو چوکاټ کې، دوی د یو خوله شي، ځکه چې د یو طرف نه یو خبره کیږي، د بل طرف نه بل خبره کیږي. نو دلته ولس هم اندېښمن کړی دی، هغه باور چې ما مخکې ویل چې لږ تر لږه د خلکو هغه مړه ویلي چې یو سره ژوندې کړي، په هغه کې هم دوی وخل نه دي. موږ خبرونو او رسنۍ او ټلویزیونونه ګورو، او په دې کې دا حالت په ښکاره ډول باندې څرګندېږي. دویمه مسله دا ده چې دا د ولس د وس نه پورته خبره ده. د دغه سي اساسي کارونو تر سره کول چې دي، دا د حکومت د همدې لپاره ده چې باید دا کارونه وکړي. دا د ولس په توان کې نشته، ځکه چې مخکې افکاري یادونه وکړه، بله انوري صاحب دا کارونه ټول کړي دي، دا کارونه ټول کړي دي. حتی یو وخت کې داسې و چې د فرهنګیان او مدني ټولنې سره راټولې شولې، کله چې په بازار
بازار کې د اسد آباد په ښار کې د چاندې د راټولولو یو نمایش یا یو تمثیل وکه، نو ډیر خلک داسې وو چې هغوی خاندل. حتی هغه چا چې به لس یا شل روپۍ چانده ورکوله، هغوی به ممدا ویل چې زموږ په وس کې همدا دی چې که چېرته حکومت دا پلمه نیسي چې دلته د دې ځای امنیت ښه نه دی، موږ یې د امنیت په ساتلو کې ورسره مرسته کولی شو. ولس ته یوازې او یوازې که د امنیت د ساتلو په برخه کې د حکومت سره مرسته او کومک وکړي، او دې ته آماده دي په کوچنیو پروژو چې څومره پیسې دلته لګېدلې دي یا لږ تر لږه د اوس مهال اړتیا چې په هغه پوره کړې ده، په هغې پروژو باندې څومره پیسې لګېدلې دي. د پی آر ټي چې دلته ولایتي بیا رغونې ډله چې په کونړ کې وه، امریکایان چې په کونړ کې وو په هغه وخت کې، تاسو ته یاد شي چې موږ د ولایتي بیا رغونې ډلې د مشر سره چې خبرې کولې وای، د 400 میلیون نه پورته ډالر دلته په کونړ کې مصرف شوي دي په بېلابېلو پروژو باندې. تاسو وګورئ ولسوالیو ته ورشئ، د یوازې د ولسوالیو تعمیرونه، روغتیایي مرکزونه او ښوونځي چې په کومو کې دغه د یو بستې په شکل به ورکول، د دې 400 میلیونو امریکایي ډالرو په سړی چې ورته حساب وکړي 100 میلیونه به یې په ځای باندې نه لګېدلي، نو دغه 300 میلیونه هغه او دغه کې ولګېدل. د مالی پخوانی وزیر چې اوس د ولسمشر اقتصادي برخه کې مشاور دی، هغه چې دلته کونړ ته راغلی ویل کونړیانو که نور هیڅ هم ونهشي د سرتاق د بند په جوړولو کې، دغه کوم لرګو ته پخو موادو په شکل باندې چې د کونړ نه د لیک د اجازه ورکړل شوې ده، د همدې د محصول پیسې چې په میلیونونو افغانۍ کېږي، دا به لږ تر لږه په دې برېښنا بند باندې ولګېږي. موږ نور شی نه غواړو، د همدغه محصول د پیسو نه دی بیرته د کونړ ته یو توجه وکړي. دغه شته برېښنا بندونه چې دي، لکه د مناګي په برېښنا بند باندې کار روان دی، دا د نور چټک کي. نو هیله مې دا ده چې حکومت دې خپلو کارونو ته جدیت وښیي، دوی د سره یوه خوله شي، خپل مسایل دې اوس چې د مخالفتونو کوم مسایل دي په خپل منځ کې لري دا دې حل کړي، او ولس د دوی سره ولاړ دی. ولس ورسره بار بار خپل امتحان ورکړی دی، بیا هم ورته ورکوي، بیا هم ورسره ژمنه کوي. زه د ولس د یو ډېر کوچني فرد په توګه باندې حکومت ته دا ډاډ ورکولی شم، لږ تر لږه زه خپل هم دا وسله راغستلی شم چې هلته امنیت ساتمه، خو حکومت دې په دې باندې جدي کار پیل کړي.